په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړا کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له نجیب احمد څخه وو.
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیا وایي ترکیه د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه رانسکور کړه. دا هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه سم دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې له تفصيلات ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړې. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تللی یو افغان چارواکي مشال لډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوه چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګاچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهدارۍ ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګري وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره هم مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره په هر لار تک ته زړه ښه کړی دی. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لډیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او په عارضي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه څه معلومات ورنه کړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکرټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر سوی غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1500 آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په سیمو کې د خاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناټو عمومي سکرتر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناټو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2016 کال کې هم برقرار وساتي. د ناټو عمومي سکرټر ینس سټولټنبرګ دا هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. ده ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقعه زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلونکي گرین هاوس ګازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب و هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د آب و هوا د بدلون په اړوند نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقره خلاف د مسکو تازه پرونکې څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنگي الوتکه رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسیې پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکیې لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکیې خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد د خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلې او د افغانستان د روغ جوړې پر بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی و، هیله من دی چې که ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاده موضوع به له پاکستاني چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ خوده چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. بلخوا په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی، اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې.
او ټاکل شوی د رواني میاشت په پای کې په پیښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په میرټ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټا مخکې تک کوي.
په پاریس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیواله غونډې د حال ترڅنګ پام کوه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ورځو ولنه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. که څه هم چارواکو دانی دي ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرې نږدي. باید وویل شي چې یاد دواړه مشران تر هغې وروسته په پیرس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر اشرف غنی ته د پیرس په غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال د وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی داوی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی قدم وي. خو لا څه خبره واضح شوې نه ده د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکېم هغوی په کې ناست وو دغه پکې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلې شي.
مونږه البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خلکو کې شوی دی. دا مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ د رابطې یا تماسونو نه داسې مشي مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای په ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ تلمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فعالو بلوڅ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوګټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوڅ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یاد را لاس پوڅې په هغوی کې دومره توان نسته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بوګټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي. زه دا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یوه شخړه ده او د دې د هوارې لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچېرې ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه 400 کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګنا ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې د پاکستان لپاره وبخشل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیرابیار اله نظر وي او یا کوم بل څوک د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې وروسته له هغه له رسنوالو سره وکړې چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله ترسره شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانه مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی تړل شوې تنخواګانې دې ورته ورکړي. د استادانو دغه راز غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانی ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاری کړو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاری شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنه خو مو دادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته ملاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا څومره استادان چې دي 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته ملاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نور استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي او په کار د حکومت اوس د دوی تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چرته چې پریان وخت نشي ترولای. هم شمانو تسبقونه مونږ خیلی دي، کله د ونه د سور لاندې، کله چا په وجره کې شپږ شپږ میاشتې اته میاشتې مونږ تنخواګانه باندې.
قانون خو مستر رفیولا دی، یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. سرکاری خلک نشول تلای او په ځکه مونږ چې کم دي ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي، کول په کول چې کمرو شپږ میاشتې مونږ د تنخواګانه باندې وي. مونږ ډیر خلک دا وی چې دوی پچې ته پراپرټی کړه چې کوم دا باندې بزنس کیږي، د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په ډیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو.
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوه ساعتو پورې سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاري ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوې پوره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښیي چې په ټولو صوبه کې دا مهال د ایډز له 1300 زیات ناروغان ورسره راجستر شوي دي. چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ډویژن په کچه د ایډز ناروغانو ته د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغو شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطاالله مشال لیړو ته وویل:
زموږ سره دوه سنټر دي، یو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دی، په کوم کې چې اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسټرډ دي او کوهارٹ کے ڈی اے ہاسپٹل کے دے گورنمنٹ 500 million پاکستانی روپیز ایلوکیٹ کری دی د دې ایچ آئی وی ایڈس پروگرام د پاره. موږ په ډیویژنل لیول باندې ام دغه شانتی سنټر جوړو څنګه چا ته آباد میډیکل کمپلیکس کې هغه نه بدا فائدې چې یو خو بخلکو ته التم بخپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجودی چې کم کې بمغه فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کل تیرا جی ار میاش سلویخ نوی مریضان ڈائگنوز کی خیبر پختونخوا کی زنه میں مچی اغه نوی انفیکشن ہی او اغه چونکہ گورنمنٹ اف خیبر پختونخوا ٹیسٹنگ زیاد کڑے رے نو کم چے مخ کنا انفیکشن پ کمیونٹی کی وو پخل کو کی وو اغه مخ ترازی ہنگا چ کم دلتا سروے شوی دا نو دا چ کم خلق سرنج سرا زانتا نشہ لگئی پ اغه خلق کو کی ڈیرا زیادہ دا.
بلخوا پ خیبر پختونخوا کی د ایڈز ناروغ د سرکاری تنظیم مشرا نیر مجیب وای چی 13 کال نہ پ علاجم او د خلقو د خبرو او خراب رویو باوجود نخپل بچو او خاون سرا خوش خوشاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم، زما خاوند سټیل نیگیټیو دی. زما د واده لس کاله شو الحمدلله. زما نه زما د بیماری زما خاوند ته لا نړه، زما بچو ته لا نړه. مطلب زه یو نارمل لایف تیروم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم، خزه یا سړی چې په علاج باندې شي نو که د هغې خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو وي نو هغې ته لکه دومره مسله نه کنه ټرانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده، خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لاړ شي غاښ ته پاره یا وته ووایي چې زه خو ایچ آی وی پوزیټیو یم نو که 800% نو یو په ډبل کې.
دا چې د دغه رنج یا ایډس کاره کېدو وروسته نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خویندو سرنګ رویه وه.
مور پلار خو داسې یو رشته ده چې هغې رویه کې که بدلون رام شي نو ډېر سات دپاره نه، خو ورونه خویندې په مخامخ کسه نه وي نو په شیشه خبرې کوي، خلک بے نظیرې پسې هم خبرې کوي نو ما پسې هم کوي.
د پام وړ ده چې په ټوله نړۍ کې د دسمبر لومبۍ نیټه د ایډس د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دور دونکو د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 102 دینی مدرسو د تړلو خبر کوي، ویلي دي چې په هغه وخت کې 190 مدرسې پر بهرنۍ او مالی مرستو چلیږي. بلخو د یو شمېر مدرسو چلوونکي حکومت غواړي چې دغه مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه مالی مرستې ترلاسه کوي. حکومت ګڼي چې ګڼې دغه مدرسې په ملک دښمنه کارونو کې ښکېلې دي. اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکو مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، او په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره او د مذهبي امور وزارت په مشترکه کار کوي او دا کمیټي به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي، په کومو چې د حکومت له اړخه بندیز لګي او یا غوي ته د بهر ملکونو امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي، په کار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو په کار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحاتو، انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معامله کې ورستو کیږو.
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلف شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نخکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
په عملي توګه کوم اقدامات چې موږ تخکاري نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نوی او چې کوم تنظیمونه دي او یا لوی مدرسې دي نو په هغه حکومت لاس نه چوي، نو د هغه ویل وجه چې د انتها پسندې کمی زرایي دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته او زما نه دي خیال چې حکومت بعد چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغه به لاس واچوي.
د ذکر ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې و چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وي او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوی. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې حکومت په خپل دغه هیواد ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولی شي، دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه دا او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چېرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیوال اداره ڈبلیو ایچ او په خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگش
اگر بلین فری سونامی پلانٹیشن شروع دے بیسیکلی دے پر اس مو خیبر پختونخوا کے فری ان را انوائرمنٹ سری دی بند زیات فوکس کرے دا سدا انوائرمنٹ فور غاشی کلیئر انوائرمنٹ وی اور دین علاوہ مو پر سٹیم ڈرنکنگ واٹر حوالے سرا مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شروع کو اور سے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے زور شروع دا. نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس تے عوام تھا صفا انوائرمنٹ وی.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شوو خبرو عمل کوي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو د یوې لوی میلې پرانسته کیږي چې په خبره د کبالي او نیمه کبالي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمېر لوبو کې برخه پکې واخلي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لوی میلې ته بیا کړې ده. په دې حقله د فاټا اولمپک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کیږي او د سره به د فاټا قبائلو د عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټول دنیا ته مونږه اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی د کې به چې څومره پلیئر دي هغه ته به اکوپمنټ سمور کوي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او څومره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات صدا سے شریکړل.
اپا پټا کې د ټیلنٹ اس قسمه کمی نشتا او ان شاء الله کم التا منیجر چي دي او کم اسوسییشن دي اغي با التا یو ټریلیک دي او پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په میرړ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي کاغه حقی دا والیبال دی فټبال دی او هغه ټیم به ان شاء الله بیا دا پټا مخ کې تک کوي.
او د فټا جوړو اسوسییشن جنرال سیکرټری نورشا اپریدی وویل
دا خو یو ډیر زبردست اکټیویټی دا او مونږ غواړو چې دا اکټیویټی شي کنه په کار دي چې په اندغه سره ریګولر دي د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډېر زیات اپورچونټي ډېر زیات موقع ملويږي او هغه د مختلف علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي دا زموږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غوډ مستقبل لپاره چې کنه دا یو ډېر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانستې په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې ترسره کیږي. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اردن کو مشال ریڈیو دے پر پیخور کے سہار لسنی میں بجے کی دن کی دید نجیبہ مرنا لنڈ خبرو ناورو
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخوال لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. بلوس بلتون پالی د عملیاتو په درس کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 څوکیو په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناتو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسي جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ د 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته پر رسیدو هم ټینګار وکړ.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهمه برخې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمۍ او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمۍ او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تیر 15-20 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډېر معاشي زیان اوړېدلې دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. دریو وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسیدلې دی د هغې اثرات به تر ډېر وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بے شک که ترهګرۍ وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو لیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونو هڅه کوي چې افغان حکومت وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالې یوسفزای کردار او د هغې مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړی ماشومه نه بلکې یو باخبره جینۍ ښکاري. نوموړی په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی. وای په کم عمر کې د ملاله یوسفزۍ همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي څومره چې ملاله په خپله په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینی بروکسل په غونډه کې به د ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅیړي. نورحال هم له بروکسل د مشال رادیو خبریال نوریاس نوری راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل، د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کېږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبي او مرکزي آسیا کې به هم د راڅرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلا شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه پکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نور مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی، خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي، بلکې په هند، پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو، لمر او باد څخه د 3,000 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبی آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خبرونکی هیواد دی. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوي بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشرانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشرانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس شي د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1690 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي.
د اجمل اند په رپورت کې موریدل چې د نړۍ شاوخوا 1650 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پینګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه دا سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اجانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخی درجه تر 2 سانتی ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخی درجه ول زیاتیږي او د دې توانونه څه دي؟ بی بی سی و پانا د ساينس پوهانو لخلی وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي خو څه انرژي په همدې فضا کې بنده پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیت تونه لکبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخی درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، گاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سونتو کې هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو ګیس جوړیږي. ساينس پوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بل اخر د ځمکې تودوخه درجه زیاتوي. دې ته د آب او هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک وپاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخه درجه لوړ شي یا په بل معنی نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. و پانه زیاتوي چې نړۍ ګرم شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیات شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغیزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر 13 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کیدونکي کاربن ډای اکساید ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان ډان ورځپاڼه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت د په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو په قبایلي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر گواخ د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتملې قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشت برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نه شوی کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوښي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یو خدا دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي. دوهمه دا چې ځان له صوبه شي او درېمه دا چې د ملکنډ ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو اوس د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوا. تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
گرانو او در رادیو کمال گرانی او ټیکس زپلو اوریدونکو د ګورګین مرچکی له اړخه رنگارنګ ملاوټی سیاسي تجارتی ډرامایی او خیراتی سلامونه ومنئ. یواری می بیا داسې خبرونه را وړي دي چې په اوریدو به فوراً میډیکل سټور ته ورسیږي او په پور به د ځان دپاره د سر درد جوشي ګولۍ والی. حقیقت خبره هم دا ده چې په ملک ناپرسان کې نن سبا که نور څه خرڅیږي او کنه د سر درد مزغو درد ګولیانې ښې ډېرې خرڅیږي. یوی خواته د میرمن یا میرمنو بړبړ، بلی خواته د مور او پلار ګړګړ، درېیمې خواته د حکومتي وزیرانو ګرګر، او څلورمې خواته د خپلو یو درزن غلطیانو وی توبه بچانو کورکور. نو په سر کې به درد کیږي نه نور به څه کیږي. چې نه خوب وي نه آرام، نه آلو وي نه آم، نه ریوړی وي نه بادام، نو مازغه خو به درد کوي. د ملاوټي او ګډوډو شانو په سبب ټوله شپه په معده کې درد، په خرابو اوبو باندې د کرل شو سبزیانو په سبب په نس کې رنګارنګ آوازونه، او بیا چې سهار شي رنګارنګ بیلونه، د بجلۍ بیل، د ګیس بیل، د ټلیفون بیل، د پیو بیل، د ماشومانو د اسکولانو بیل، غرض بیل بیل بیل، او دغه بل 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 وی چې د انسان په دل باندې دوره راشي. او بیا که مړ شوي د کفن بل، د ګورکن بل، د چوارو او حلوا بل، د ملا بل، د درېیمې د خیرات، او بیا د څلوېښتمې د خیرات د دیګونو اشپزانو او خوروا بل، او د فقیرانو د دعا بل. او کمر نشوی نو بیا د ډاکټر، د هسپتال، د نرسانو، د ټیسټونو، اکسرو، امبولنس او دوابل. غرض وای یه غریب آدمی کی بھی کیا زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے. نو گرانو د بلانو په مابین او د جنجالونو په جال کې راګیر شو اوریدونکو، دا وختو تکی چکری په خپل چکر کې راګیر کړی دی. د یو داس شخص راپور او برکه مونږ ته وړاندې کوي چې نه بل ورکوي، نه ټیکس، نه کرایه ورکوي، نه سرسایه، بیا هم ګرځي راګرځي خوخ او خوشاله ژوند تیروي، خوري چی او حساب نه مني. د دوی مرکه د توتکی شکربازی سره.
تاسو دا بل ولې نه ورکوئ مړه؟
چې دل نکړي ور نو بیا د بل څه ضرورت دی.
څه مطلب؟ د دل او د بل څه تعلق دی؟
کمال کوي، چا چا چې په دنیا کې دل ورکړی و نن بل ورکوي، بلکې بلان ورکوي.
څه مطلب؟ زه پوه نه شوم.
دا سبق ما د خپل یو ورور نه زده کړ. یو چاته دل ورک، د دل د ورکولو وروسته به اول خو اره ورځ ایزی لوډ ورکولو، بیا یې کرار کرار د هغې د بجلۍ بل، د ګیس بل او نور بلان هم په خپله ذمه واخیستل. بیا یې واده وشو، د خسر بوټونه، د خواښې او ښځې سینډلونه اول خو یې صرف له بازاره رانیول او کور ته یې راوړل، بیا یې کرار کرار په سر خوړلم شروع کړ. بیا د بچانو غمونه، خرسونه، های های تو تکو، د آدم خان رنگ سړی وي اوس په سر گنجی دی، په غوږو دروند دی، په سترګو یې آخري نمبر چشمې لګېدلی دي، یو لاس یې په ملا دی او بل یې په پښه دی، په کور کې په سر سینډلان، د باندې د دکاندارانو قرضې او سرکاري بلان. نو ما چې دې ورور ته وکتل، فیصله مې وکړه چې که د بل نه ځان خلاصوي چاته دل مه ورکوه. هو، نو واده، نو کوزده، بس گزاره گزاره، و یاره گزاره کوه، لار که دی پکار اشاره کوه. او
نه، نو ته گزاره څنګه کوې؟ کور نه لرې چې دا بلا نه ورکوې؟
بل د چشي د شپې د میونسپلټي تړه زنده آباد، د سرکار د بجلی کمبه زنده آباد، د واسان الکا زنده آباد.
هاو ګیس
های تو تکو تو تکو صدر ته وایم، د سرکار پریشانی، د اپریشنونو بمباری او د ملاوټ ترکاری په داسې ګیس اخته کړی یم چې د بل ګیس ضرورت نشته.
نه نو د رکشي کرایه، د بس سفر دا څنګه پوره کوي؟
زمونږ سرکار دی او که خرکار، گرانی بدمنی بلونو او ټیکسونو دومره په منډه کړی دی چې رکشه خو څه جهاز یې له مقابله نشي کولی، چې هر یو ګور یې د سل کیلومیټره په سپیډ کې دی مخته او دا مسلې به پسې چې څوک خپله سواری شي تو تکو هغه ته د سواری څه ضرورت دی؟
خپله سواری زه پوی نه شوم.
د هر سړي په سیټ کې اول خپل غمونه، بیا د زمانې ستمونه، بیا خپل کوچنیان، بیا ښځې، سرکاري افسران، د تړې بدماشان، یوه بستره خپل، دوی بسترې د نورو، د دې نه غټه سواری بلشته؟ زمونږ نه خو سانډګان، اسونه، خچران، رکشې او بسان سل ګناه ښه دي. که بار پورته کوي ګیا خو خوري، نه د بیلانو غم لري، نه د ټیکسونو، نه د واده غم لري، نه د بچانو. چې چرته زړه وغواړي راغزار شي، ښه خاکي وکي او بیده شي. مونږ خو هغه زناوران یو تو تکو چې بارونه هم پورته کوو او بیلونه هم ادا کوو.
نه مړه، ته ماته دا ووایه چې ته کاروبار څه کوې.
کاروبار څه کوم تو تکو؟ کاروباریان نه ویني؟ یو کنټینر یې په چاینا کې، یو یې په جاپان کې، دریم یې په کوریا کې، یو سلرم یې په انډیا کې. د سلو کالو د ورسره وي او دی بیا هم ارث په مخه اخیستی وي. کوشش یې دا وي چې خپله خو خپله ده، د تربور دا هم وخوري، د بزګر دا هم وخوري، د شینګل دا هم ازم کی او د انارګل دا هم قبضه کی. بجلی دغلا، ګیس دغلا، ټیکس چور، نه د باندې آرام لري، نه په کور، د دې پور، د هغه پور. اخیری ورځ په اخبار کې راشي او جوړ شي په راډیو کې راپور چې حاجي صاحب د الله شو په کار او نن سبا ورکوي کین مناکین ته حساب. ایډرس یې دی په زاړه قبرستان کې دیارلسم نمبر کور. د حاجي صاحب لا حساب نه وي ختم شوی چې جوړ شي د ده په کور کې شور. د بچو یې شي په نغدو منقوله او غیر منقوله جنگ، ټوټې ټوټې شي لکه کولنګ. دیس از د سټوري آف حاجی شړنګ شړنګ.
یو خواشی تا خو شاعری شروع کړه.
بس چې رښتیا وایې شاعری شي، چې فراډ او درواغ وایې بهادوري شي. ځکه خو سیاست، عبادت، انصاف او قضاوت دکانداری شي، ټګان لیډران شي، قصابان ډاکټران شي، شپونکي ملکان او ملکان مخبران شي، خانان ایجنټان او ایجنټان پیران شي، لیوانان عالمان او عالمان پسې زندان شي، غله پولیسان شي او پولیسان د رشوت په کیس کې د نیب میمانان شي، مخلص غداران شي او غداران په وطن مینان شي. ځکه نو ملک ملک نه، ملک یې نه پرسان شي.
ای لیوانیه، دومره رښتیا مه وایه، کنه مړ بشي مړ بشي.
ستا څه خیال دی تو تکو؟ اوس ژوندی یم. مسټر نټور لال ویلی دی، وایې جینا بی کوی جینا للو. اتا ته بیا زه دا وایم چې یې د کرزو ډکه له غمو کلکه جینا بی کوی جینا للی.
نه تاسو له چا نه یېرېږې نه؟
گبر سنگھ بیا ویلو چی جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. اے بے وقوفی چی نہ دی پورا خستے وی او نہ دی پور معاف کھڑی وی، نہ دی بجلی استعمال کھڑی وی، نہ دی میٹر بند کھڑی وی، نہ دی گیس و زلی وی، نہ دی پائپ سرائی کھڑی وی، نہ دی ووٹ گٹلی وی، نہ دی ووٹر خطا استلی وی، نہ دی فنڈ را استلی وی، او نہ دی کمیشن خوڑلی وی. نو دا چا میری گا متل دی نہ دی اوری دلی، وی چی غل نئے لبا چا میری گا، او چی آن لائن نئے لچا چا میری گا، چی لور تا دی ایزی لوڈ نوی ورستوالی لخالای میری گا. او تورگل بیا وای چی لسلو بو نیریگی، آو پام کوا پام کوا، تورگل را روان دی پام کوا.
نوگرانو او یری دلی آوری دنگو، دا خو هغه لیوانی چی صرف ریختیای ویل، او اوس زو یو داسی شخص تا چی صرف دروغ وای. ستاسو سوالونه او د خاغلی دروغجن ځوابونه.
درواغجن صاحب تاسو درواغ ولې شروع کړی دی؟ شرمېږئ نه؟
بېوقوفي چې شرمېدلې نو درواغ به مې وویلې.
او تاسو دا سیاست ولې شروع کړی دی؟
کمال کوي، راته وایې دروغجن او بیا وایې چې سیاست دې ولې شروع کړو. چې سیاست ونه کړم څه عبادت وکړم؟ مړي
لیکن سیاست خوم عبادت دی.
د کمې زمانې خبرې کوي کم عقلی. هغه خلک لاړو چې سیاست ته به عبادت ویلو. نن سبا خو سیاست تر ټولو نه ښه تجارت، دولت او شهرت دی. او پام کوه چې بله ورځ دې ته عبادت ونه وایې، خدمت ورته ونه وایې، شرافت ورته ونه وایې. او پام کوه وکالت، شرارت، بغاوت، پام کوه پام.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.